السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داوودزی نن د سولې د مشورتي جرګې او د غراس په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه څرګندونې کړي. جزئیات یې په همدې خبرونه کې درسره شریکو. دا هم وره چې د افغانستان حکومت د طالبانو د پسلنیو عملیاتو د اعلان په عکس العمل کې له دې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او دی په افغانستان کې د دې ډلې لخوا د جګړې پر دوام ټینګار بل دی. ننګرهار کې چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسېدلې او دغلته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي دي. او په روسیه کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا دفاع ته ژمن دی. پوره خبرونه واورئ. افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او د افغانستان کې د دې ډلې د جګړې د دوام نه خبرلی. لارکس خی وخبره شوې خبر پاڼه وایي د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانېږي چې د افغانستان حکومت په نوښت او ټینګار په افغانستان کې د تحمیلي جګړې د پای ته رسولو هڅې په شدت سره دوام لري او دا ډله د متحده ایالاتونو له مذاکره کوونکي هیئت سره په مستقیم ډول د سولې په مذاکراتو بوخته ده. د ولسمشرۍ له دفتره خبره شوې خبر پاڼه د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان د افغانستان او اسلامي نړۍ د دنیا عالمانو د هغه غوښتنې خلاف هم بولي چې په دې هیواد کې د جګړې دوام غندلې او د جنگ بندۍ غوښتنه یې کړې. هرګ د طالبانو د ادعا مهرت کړې چې ګوندې د عملیاتو د حکومت د عملیاتو د اعلان په ځواب کې دي. افغان حکومت پر هغه طالب مشرانو چې دوی په وینا د جګړې له دې اعلان سره مخالف دي غوښتي چې د طالبانو د دې اقدام پر وړاندې د خپل غږ پورته کړي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد پر خپل ټویټر په پرله پسې څو پیغامونو کې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی وو او ویلي وو طالب مشرانو په دې اعلان په ټول افغانستان کې د خلکو د سولې د غوښتنې سره خپل اختلاف په ډاګه کړ. ننګرهار کې چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسېدلې او دغلته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي. تېر شپه وسلوالو طالبانو د شیرزاد ولسوالۍ ته څیرمه دوه موټری بمې چاودنې کړې وې او وروسته یې له امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې وه. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي د دې جګړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
امنیتي ځواکونو د زوامیه بریدونو په ترڅ کې ویش وسلوال طالبان ووژل شول او دوه دیرش نور ټپیان شول. متاسفانه چې په دې نښتو کې دوه امنیتي ځواکونه هم زموږ شهیدان شوي دي، اته نور ټپیان دي چې د دوه تنو حالات نازک دي.
هڅه مو وکړه چې د دې پیښې په تړاو د سیمې د خلکو نظر هم واخلو، خو د شیرزاد په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو د غیر فعالېدو له امله دغلته له چا سره اړیکې ستونزمنې دي. بلخوا وسلوالو طالبان رسنیو ته په یو استولي پیغام کې دعا کړې چې د دوو موټري بمې چاودنو په نتیجه کې لسګونو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې. سمنوال اجمل فایز نن د بلخ د نوي امنیي قومندان په توګه د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو لخوا دغلته معرفي شو. خغل فایز به د عبدالرقیب مبارز زینسی چې د بلخ پوخانه امنیه کمانډانو تقریبا ونی میاش مخکې معرفي شوی وو. په روسیه کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن د اوکراین د بزکنې بشپړتیا دفاع ته ژمن دی او زیاته کړې ده د مسکو لخوا د کریمیا د لاندې کول او د اوکراین په ختیځ کې د کړکۍ شاپورته کول مسلې د روسیه سره د امریکا د اړیکو د خرابې اساسي برخه ده. د ازادي رادیو له روسي څنګ سره په مرکه کې جان هانسمن همدارنګال روسي غوښتي څو په داسې عمرستوندې پروسه کې خکیل شي چې لمخې د اوکراین خلک د خپل ملت بیرته اعاده وګوري. ان سپن لا ساده لري سره په مرکه کې ویلي مکتد اوکراین د مزکنی بشپړتیا موضوع ډیره مهمه ده. هغه څه چې سخت سرغړاوه اترې شوه روسیا په 2014 میلادي کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو ځملاندې کړو. له هغه وخت له روس په لو بلتون پالم لا تړ کې شي د اوکراین په ختیځ کې د دې هواد د حکومت خلاف چنګي کې روسیا ژانسونو په وینا د اسلامي دولت د وسلوال ډلې دوه تنه د سایبریا په تیمین خار کې وشل شوې. تاسو او انټرفاکس ژانسونو د ترهګرۍ ضد ملي کمیټې په وینا خبر ورکړی چې د غوسلوالو د تیمین په خار کې د تورستي بریډ پلان درلود او کله چې امنیتي ځواکونو لدوی څخه وغوښتل چې تسلیم شي ډزې وکړي او د نښتې پر مهال وشل شول. په خپلواکه توګه دا ګرانه ده چې دا بیان تایید شي. تیمن خار د مسکو په ختیځ کې نږدې 2.5 کیلومتره لرې پروت دی. روسیې چارواکي اټکل کوي چې نږدې 2000 روسان سوریا او عراق ته تللي او له داعش سره یو ځای شوي دي. او د سودان دفاع وزیر جنرال ایواز ابن عوف د پوځي شورا له مشرتابه استعفا وکړه. نوموړي د دې استعفا په اړه وویل:
انا رئيس المجلس العسكري
زود پوزي انتقالي شورا د مشرکتو اعلان کوم چې دا وظیفه پرېږدم او له فکر او مشورو روستا ګران رور عبد الفتاح برهان عبد الرحمن انتخابوم چې د پوزي انتقالي شورا د رئیس پتو غاز ما ځای ونیسي. یو ورځ مخکې تر دې د سودان ولسمشر عمر البشير لواکل شو جنرال ابن عوف د پوزي انتقالي شورا د مشرکتو د سودان واک پلاس کې واخست. عمر البشير ډیر ښکاله پر سودان حکومت وکړ. هغه په پلاس مینه خرطوم کې لپاره لپسې ظاهرو وروسته د واک پر خود تاړ شو. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو اعتراض دوام لري او د ډیموکرات حکومت وغوښتنه کوي.
ل اجمل انسخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ووریدل. د سولې د علي شورا د دارالنشام مشر عمر داوزی نن په کابل کې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډونوالو د دې جرګې او د غرض افغانستان د سولې د پروسې په اړه څرګندونې کړې دي. افغان حکومت د طالبانو د پسلنیو عملیاتو د اعلان په خبرګون کې له دې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د خلکو حکومت د سولې بلنه ومني.
زمون خدا نظر ده چه تا جگری مگری نور پا افغانستان که ایس پدرد نخوید
بسته نور سول غوارد طالبانو نم غوارد چه نور سول ده غاله کیگ دی.
راپور نوی چه لطیر شپی راهی سه وصلوال و طالبانو دو کندوز خار پر یوش مرسی مبانده بریدونه کردی.
دموگا ده امنیتی ورگانون ده هیله لرو چه ده غوازیت کنترول لاند ده راولی.
د خر جوړولو مزکو وزارت وای د غیر رسمی خاری سیمو د سب پروگرام للاره شپک سوا زره غیر رسمی کورونه سب شوی دی. په نورو مسایلو کې په سودان کې دروانو سیاسي تحولاتو په اړه هم اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوونس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرېږي. تاسیزم غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نیوی په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د سولې د علي شورا د دارالنشام مشر عمر داوزی د افغانستان د راتلونکو مشورتي جرګې د بین الافغاني خبرو او د چي حکومت په دې اړه څه سلام مشورې کوي نن خبر اعلان او څرګندونه وکړي. زمون همکار اجمل تورمان هم د شیباله کابل نه د ټلیفون پلی کر اثر ده. تورمان صاحب خغلی داوزی څه ویل په خپل خبرو کې؟
بله مراد صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره د افغانستان د سولې د عالي شورا دارالنشام رئیس وی طالبانو ته د سولې په مشورتي جرګه کې تر اوسه پورې رسمي بلنه نه ده ورکړل شوې او دا صلاحیت د مصالحې د عالي شورا ده. محمد عمر داوزی د سرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وکړي. خغلی د داوزی د سرګندونې داسې محل وکړي چې مخکې د طالبانو په دغه جرګه کې د خپل نه ګډون ویلي او له نورو یې هم غوښتي و چې په دغه جرګه کې د اشغال د دوام لپاره زمينه برابروي ګډون ونه کړی. خو خغلې د وځه نه هیله نه دی او هیله لري چې په پاتې څو ورځو کې په دغه جرګه کې طالبان لخوا د دوی د ګډون خبره واوري. موري دا هم ویل چې په دغه جرګه کې هغه کسان نو هم برخه اخیستل شي چې د طالبانو له نظر سره نږدېواله لري او د دوی نظرونه شریک کړي. خو نو موري ټینګار وکړ چې دوی باید په جرګه کې د نورو ګډون کوونکو افغانانو نظر هم واوري او له طالبانو سره یې شریک کړي. د سولې د مشورتي جرګې په اړه خغلی د وځي د خبريال د پښتنې په جواب کې چې دا تبلیغاتي بڼه لري ویل دا جرګه کې تبلیغولری ستونجه نشته ځکه په خبره دا د سولې لپاره ده. خغلی داوزی د مصالحې د رهبری شورا د غونډه په اړه هم ویل چې دای چې په څو غونډو په دوو غونډو کې ګډون کړی دی. فضا د سولې فضا نه ده، جنگ فضا نه ده او کم سیاسيونه او د حکومت چارواکي سره ناسي دو ټول اراده لري د سولې لپاره. خو نو موري ول چې په دې برخه کې تر اوسه پرې پریکړې ورستې شوې نه دي. ټاکل شوی و چې نن په ارک کې کومه غونډه چې مصالحې شورا کېږي په هغې کې د طالبانو سره د مرکچي پلاوي او دغه شان د هغه پلاوي لیست بشپړ شي چې قطر ته به ځي. په بین الافغاني خبرو کې به د حکومت لخوا برخه اخلي. خو فکر کوم چې دغه غونډه تر اوسه پورې نه ده شوې او نن وځنډېده بله ورځ، ځکه تر اوسه پورې د حکومت ویندویان په دې اړه رسمي جزئیات نه دي شریک کړي. بله مراد صاحب
ډېر زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمانو چې د سولې د عالي شورا د مشر د درونشاه د مشر عمر داوزي د څرګندونو جزئیات در سره شریک کول. عمر داوزي نن خبریالانو ته ویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې هغه کسان هم ګډون کولی شي چې نظرونه له طالبانو سره نږدې د طالبانو له دریځ سره نږدېوالی لري، او نور هغه خلک به هم په کې ګډون کوي چې د افغانستان د سولې په اړه خپل نظرونه او پیشنهادونه لري. نوموړي ویل چې دا نمایشي جرګه نه ده بلکې د سولې لپاره یو کوشش دی، خو په عین حال کې تر اوسه پورې چې ټاکل شو نن د مصالحې د شورا غونډه په ارک جوړ شي او هغه ټیم یا هغه ډله چې د حکومت او د سیاسینو دی د قطر د خبرو لپاره ورسته شي او اعلان شي، هغه هم تر اوسه پورې کومې نتیجې ته دغه خبرې نه دي رسیدلې، او تر اوسه داسې ښکاري چې دا غونډه هم په ارک کې نه ده جوړه شوې. د ازادي راډیو خپرونو کې په دې اړه در سره وروستي جزئیات خپرو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان حکومت د طالبانو د پسلنی عملیاتو د اعلان په عکس العمل کې لدې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او ولس د سولې بلنه ومني. دا ولس مشري ماڼۍ په اعلامیه کې د طالبانو د الفتح په نامه عملیات غندل شوي او پکې ویل شوي چې دغه عملیاتو پیل په څرګنده توګه د جګړې پر دوام ټینګار دی. افغانان هم د حکومت او طالبانو د عملیاتو په پیلېدو ناخوښي څرګندوي. تفصیل له خان محمد سینس خاورو.
د طالبانو د پسرلنی عملیاتو اعلان یو ورځ وروسته افغانان وایي چې د حکومت او طالبانو لخوا ورته د هر ډول پوځي عملیاتو اعلانول د منلو نه دي. په کابل ښار کې مو چې لسو کسانو سره خبرې وکړې، دوی په دې باور دي چې طالبان او حکومت دی د عملیاتو د اعلان پر ځای د سولې بحثونه تاوده کړي.
نام زما روزی گل دی. زمون خدا نظر دی چې دا جګړې مګړې نور په افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري، خو لکه دوی اوس مثال د سولې خبرې شروع کړي باید چې قرباندې کړی وای.
نام زما هیواد دی، بس دی نور سوله غواړو. طالبانو نه هم غواړو چې نور سولې ته غاړه کېږدي، او دولت نه هم غواړو چې نور سوله چې په هر قیمت کېږي نور سوله غواړو. بس
طالبانو تیره ورځ د الفتح په نامه خپل پسرلنی عملیات اعلان کړل. دغه اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې هڅې تیزی شوې او له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل په هدف د حکومت د هڅو ترڅنګ امریکایي پلاوی هم د دغه هیواد د سولې لپاره سو ځلې د طالبانو له استازیو سره په قطر کې لیدلی دي. افغان حکومت د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د اعلان په غبرګون کې له دغه ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې د دغو عملیاتو پیل په څرګنده توګه د جګړې پر دوام د دغه ډلې ټینګار دی. سره له دې چې په اعلامیه کې د طالبانو پسرلنی عملیات غندل شوي، دا هم پکې راغلي چې د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانیږي چې د افغان حکومت په نوښت او ټینګار په هیواد کې د تحمیلي جنگ د ختمولو لپاره هڅې روانې دي، او دغه ډلې له امریکایي پلاوي سره هم په مستقیمه توګه مذاکرات پیل کړي دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د طالبانو دغه ادعا چې د جګړې اعلان د افغان حکومت د اعلان په ځواب کې کړی ناسمه ده، ځکه د افغانستان حکومت نه یوازې دا چې د جګړې د پیلولو اعلان نه دی کړی، بلکې هغه خنډونه چې د سولې پر وړاندې وو له منځه وړي او د جګړې دوام د هیڅ لورې په ګټه نه بولي. ولسمشرۍ ماڼۍ په داسې حال کې د طالبانو د پسرلنی عملیاتو پر وړاندې غبرګون ښودلی چې په وروستیو اونیو او په تېره د نوي کال له پیلېدو سره سم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړه توده شوې چې د دولت مخالفینو، افغان ځواکونو او ملکي کسانو ته پکې تلفات اوښتي دي. په بغلان، بادغیس، اورزګان، هلمند، فاریاب او کندز ولایتونو کې د طالبانو پر خوځښتونو سربیره دغه ډلې تیره شپه په یوې تازه حمله کې د ننګرهار ولایت د شیرزادو په ولسوالۍ کې په چاودیدونکو موادو دوه موټر چولی دي. د ننګرهار د والی بیان عطاوله خوګیانی ویلی چې لدغه حمله وروسته د دواړو لورو ترمنځ نخته وشو چې و بیش طالبان پکې وژل شوی او دوه ډیر شټه پیان شوی دی. خوګیانی د و افغان ځواکونو وژنه هم تایید کړی ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي طالبان باید د وینې تویدو د مخنیوي په خاطر له جګړې لاس واخلي او دغه عملیات ودروي. د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي
مردم افغانستان همگی انتظار یک آتش‌بس دارند.
دوی د افغانستان خلق د اوربن انتظار باسي او له بل پلوه د سولې خبرې هم روانې دي. د مشرانو جرګې له ادرسه دغه عملیات اندېښناک بولم او هیله مند یم چې جګړه ودرېږي. د طالبانو د پسرلنی عملیاتو له اعلان وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دغو عملیاتو اعلان غندلی دی. خلیلزاد د اپریل په 12مه په خپل ټویټر کې لیکلی چې دغه اعلان د طالبانو یو بې باکه اقدام و چې د سولې په تړاو یې د افغانانو د غوښتنو پر وړاندې بې پروایي وښوده. خلیلزاد په دغه ټویټر کې له پاکستان، قطر او نورو هیوادونو نه چې په افغانستان کې سوله غواړي غوښتي چې د طالبانو دغه اعلان وغندي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو واورېدل چې د افغان حکومت د طالبانو د پسلنیو عملیاتو د اعلان په غبرګون کې لیدې ډلې غوښتي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. بلورته راپورونه وایي چې له تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار نږدې څنډو کې او د غراز د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې خپل وسلوال تحرکات پیل کړي او د سپکو درنو وسلو غږونه هم په ښار کې دننه اورېدل کېږي. دې مسئلې د کندوز ښاریانو ته اندېښنې پیدا کړي دي. په اړه یې اجمل آریان رپورټ لري.
د تېرې شپې دوه بجو را په دې خوا وسلوالو طالبانو د کندوز ښار نږدې څنډو کې او دغه راز د دې ولایت د ګلتېپې، چهاردری او د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړي او له کبله د کندوز د ښار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د وسلوالو طالبانو تحرکاتو د کندوز اوسېدونکي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د دې ولایت دوه تنو اوسېدونکو محمد ظاهر مایار او عمر خان دولتزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې وضعیت نه ډېر زیات خسته شوي یو، ډېر زیات پریشانی لرو چې دا وضعیت نور هم ونه ځنډیږي او د موږ د امنیتي ارګانونه دا هیله لرو چې دغه وضعیت کنټرول لاندې راولي. نو د خان آباد بندر کې البته هم جګړه وه چې سهار د سپک او درنو وسلو غږونه، نو هیله همدا ده چې د دولت زر تر زره د دې مخه ونیسي تر څو کندوز د دریم ځل لپاره سقوط ونه کړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت مدني فعالان خبرداری ورکوي که په وخت سره د وسلوالو طالبان نو د تحرکاتو مخه ونه نیول شي نو ښایي بدې پایلې ولري. د نوموړي ولایت یو تن مدني فعال وحید الله رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت تاسف بار است برای از اینکه بر هر شهروند کندوز نگرانی خلق کرده.
د کندوز وضعیت د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی ځکه د روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. باید دولت په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي، ښایي وضعیت له دې هم نازک شي. له دې سره سم د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری بیا وایي چې د مرکزي حکومت او دغه راز د سیمه ییزو چارواکو د نه پاملرنې له کبله د دغه ولایت امنیتي وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی.
دغه فعلا تاسو سره غږېږم چې په مقر د شورای ولایتي کې چې ناست یم، یعنې په 500 مترۍ کې یا په 1000 مترۍ کې طالبان حضور لري. داسې قدر تویم د خان آباد، د تخار او د کندوز لویه لاره هم فعلا بنده ده.
بلخوا د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني بیا وایي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخه نیولې ده او دمګړی وضعیت د دوی تر کنټرول لاندې دی.
روی جنایتکاری حالی را دو به ایشه از چندین استقامت بلنی خواد مختلف شهر حرکات شما را آغاز کرده بودم.
طالبانو لطیرش پی رئیس دیخار اردوان پی بیرا بیرسیمو که خپل ده حرکات پیل کرده و خود دولتی زواکونو لشدید مقاومت سر مخشل او پرشاو تم بول شل. خلا هم دیخار اردوان پی زینو سیمو که دی طالبانو ته حرکات دوام لری. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دغه ډلې له لورې په ټول هیواد کې د الفتح عملیات د پیلېدو خبر ورکړی و. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د خر جوړولو او مزکو وزارت وایي د غیر رسمي خاري سیمو د ثبت پروګرام لاره شپږ سوه زره غیر رسمي کورونه ثبت شوي دي. دغه وزارت دا هم وایي چې په تېر یو کال کې دولتي ځمکو بانک لاره په 28 ولایتونو کې 3.5 میلیونه جریبه دولتي مځکه سروې کړې ده. یو شمېر خلک کابل خاریان د دولت له دې ګام هرکلی کوي. تفصیل له ناجیه صاحبه اورو.
کابل ښار دلته که څه هم د خلکو د استوګنې لپاره په وروستیو څو کلونو کې پخې او لوړ پوړیزې ودانۍ جوړې شوې، خو ډېری په خامو او خټینو کورونو کې میشت دي. په افغانستان کې د شته قوانینو له مخې د کورونو خاوندان باید د شرعي قبالې په نوم سند ولري، خو د کابل ښار د یو شمېر سیمو اوسیدونکي شرعي نه بلکې عرفي سند لري. عرفي سند هغه سند ته ویل کیږي چې رسمي نه وي، بلکې د دوو اړخونو ترمنځ د شوې معاملې جزئیات پکې لیکل شوي وي. د کابل ښار اوسیدونکی نیک محمد وایي د ځمکې ملکیت د عرفي قبالې له امله خوندي نه دی، او د شرعي قبالې په ورکړې سره به اصلي مالکان وپیژندل شي. دی وایي تل دا اندېښنه لري چې کور به یې د حکومت له لورې ړنګ شي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمه هم د عرفي قبالې درلودونکي یوه کور سخت نه ده. دا وایي حکومت تل ژمنه کوي چې د کورونو رسمي اسناد به ورکوي، خو په خبره یې تر اوسه یې دا ژمنې نه دي عملي شوي. د افغانستان دولت د ښاري او کلیوالي ملکیتونو د ثبت بهیر په 1995 کال کې له کابل ښار نه پیل کړ چې دا پروګرام به په ټول هیواد کې پلي کیږي. د افغانستان د اراضیو د ادارې د شمیرو له مخې اوسمهال په افغانستان کې د ښارونو 70% او د کلیوالي سیمو 80% ځمکې غیر رسمي دي او په دولتي ادارو کې نه دي ثبت شوي. د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي د غیر رسمي ښاري سیمو د ثبت پروګرام له لارې تر اوسه 600 غیر رسمي کورونه ثبت شوي دي. د دغه وزارت سرپرست وزیر محمد جواد پیکار د شنبې په ورځ ولس ته د حکومت د ځواب ویلو پیل شوي بهیر ته وویل چې تر 2000 میلادي کاله پورې به د غیر رسمي ملکیتونو لپاره 1500 رسمي سندونه وویشل شي.
د غیر رسمي ښاري سیمو ثبت پروګرام د وزارت یو مهم لومړیتوب دی. د دې پروګرام له لارې غیر پلاني او غیر رسمي کورونه ثبت کیږي، چې تر اوسه دغه پروګرام له لارې له 600 ډیر کورونه ثبت شوي. تر 2000 میلادي کال پورې به د غیر رسمي ملکیتونو 1500 سندونه وویشل شي، چې ورسره 3 میلیونه هیوادوالي له ګټو برخمن کیږي.
نوموړي دغه شان ویل چې د دغه پروګرام له لارې تر اوسه په کابل، هرات، جلال آباد او بامیان ښارونو کې 4000 کورونو ته رسمي سندونه ویشل شوي. چارواکي وایي چې د دغو کورونو د قبالو په شرعي کولو سره به په هیواد کې د پانګونې کچه 4 برابره شي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
کته هم د سودان دفاع وزیر د پوزي شورا له مشرتابه استعفا وکړه، خو په دې هیواد کې د خلکو مظاهره لا هم دوام لري. یو ورس د مخه جنرال ایواس ابن عوف د وی کودتا پترڅ کې د عمر بشیر حکومت لنګ کړ او په خپلې د پوزي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخست. خو یو شمیر سیاسي مخالفین د پوزي وضعیت سره مخالف دي او د ډیموکراتیک حکومت پر جوړولو ټینګار کوي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورت لري.
جنرال ایواز ابناوف تیر ورځ د اعلان وکړ چې دی د پوځي شورا له مشرتابه استعفا کوي، او له ډیر فکر او سلام مشورو وروسته دې نتیجې ته رسیدلی چې عبدالفتاح برهان عبدالرحمن د پوځي انتقالي شورا د رئیس په توګه د دنده مخته یوسي. تر دې یوه ورځ دمخه د سودان ولسمشر عمر البشیر له واکه لیرې سو، او جنرال ابناوف د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخیست. البته اوس هم لسګونه زره سوډاني اعتراض کوونکي چې سیاسي مخالفین دي په پلازمینه خرطوم کې د پوځ لخوا د برخه اخستلو پر ضد مظاهره کوي. راپورونه وایي اعتراض کوونکو د جنرال ایواز ابناوف د استعفا له کبله خوشي وکړي. دوی وایي غوښتنې تر اوسه نه دي منل سوي، نو ځکه په خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. اعتراض کوونکو د اپریل پر 12مه په سودان کې د پوځي وضعیت رامنځته کېدو اعلان رد کړ او هغه د هیواد په ګټه ونه باله. دوی د دې کار پر ځای د داسې حل لارې پر ضرورت ټینګار کوي چې د عمر البشیر تر لرې کېدو وروسته ډیموکراسۍ ته لاره هواره کړي. دغه سیاسي مخالفین یا د اعتراض کوونکو غورځنګ یو ملکي انتقالي حکومت ته د واک سپارلو غوښتنه کوي. د سودان واکمنې پوځي شورا پرون ژمنه وکړه چې یو ملکي حکومت به راولي. دې شورا پرون دا هم ویل چې تمه لري دغه انتقالي دوره به تر 2 کلونو دوام وکړي او وروسته به انتخابات کېږي. شورا دا اعلان کړی چې پخوانی ولسمشر عمر البشیر به د ټولوژنې ادعا او د سپینولو لپاره نړیوالې جنایي محکمې ته ونه سپارل سي، بلکې هغه به پخپل په سودان کې محاکمه سي. 50 کلن بشیر له تیرو 14 اونیو راهیسې د هغه د 10 کلنې واکمنۍ پر وړاندې د اعتراض کوونکو سره مخامخ و چې تېره ورځ د پوځ لخوا له واکه لیرې سو. د ملګرو ملتونو سازمان هم له پوځي انتقالي شورا غوښتي چې د سودان وګړو ته د دې هېواد د سیاسي بحران په هواري کې رول ورکړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 40 0 800 22 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم له اسمت ساروان څخه خبرو چې ساينس پوهانو د تیر چهارشنبه پر ورځ د لومړي ځل لپاره د بلک هول یا تور سوري چې په فضا کې دی د هغې تصویر خپور کړ.
د تیرې اونۍ د چهارشنبه پر ورځ د لومړي ځل لپاره انسانان وتوانېدل چې د تور سوري یا بلک هول عکس واخلي. دوی دا کار په 8 سترو ټیلیسکوپونو چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ایښي وو وکړه. د دې اکستر شودلو مخکې د دې مهمه چیرنې د ټیم مشر کارلوس موداس وویل د ساينس او انسان پیژندنې تاریخ وو وشل شو چې یو د دې اکستر اخیستل کېدو مخکې وخت دی او بل راورسته. د نړۍ د شل هیوادونو د نږدې 200 ساينس پوهانو د ټیم مشر د امریکا د هاروارد پوهنتون ساينس پو شپر دولمن وای موږ هغه څه ولیدل چې فکر مو کاوه د لیدو وړ نه دي. تور سوری یا بلک هول په فضا کې هغه محدوده ده چې غشتلې جاذبه هر شی ځان ته ورکاږي او د رڼا یا نور په شمول هیڅ شی د هغه له جاذبې څخه تښتیدای نشي. ساينس پوهان باور لري چې زموږ د شمسي نظام په شمول هر څه د دا ډول تور سوري خواته په ډیر سرعت روان دي. د هالند د راتبوت پوهنتون پروفیسر هاینو فالکی وایي دا سوری تر شمسي نظام لوی دی. د دې سوري جرم تر لمر شپږ نیم میلیارد ځلې ستر دی. دا تور سوری په یو خورا لري کهکشان کې دی چې له مځکې سره یې واټن 500 میلیون تریلیون کیلومتره دی. د دې تور سوري قطر 40 میلیارد کیلومتره دی، یعنی زموږ د مځکې 3 میلیون برابره. دا ډول سوري هغه مهال رامنځته کېږي چې د ستورو عمر پای ته رسیږي. خو ساینس پوهان وایي د دې لپاره چې تور سوري نور یا رڼا نه پرېږدي، په دې اړه څېړنه چې د هغه په منځ کې څه دي د اوس لپاره ناممکنه ده.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
نام زما روزی ګل دی او یم د لنګرار په لال په کابل کې اوسېږم. زما خدا نظر ده چې دا جګړې مګړې نور په افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري استاد. او لکه دې په دې جګړو کې خپل بره معلومه یې اوس کنه چې له کوم لورې تکړه دی کوم لورې نه دی تکړه. دولت خو مجبور دی چې جګړه وکړي، ځکه چې اوس دې بیجانه څوک راځي کنه او دلته جنگ کوي، نو دولت مجبور دی چې جنگ وسره وکړي. خو لکه دوی اوس مثال د سولې خبرې شروع کړي باید چې قربان دې کړې وې.
زما هواد دې دا گوشتي ولسوالۍ د ننګرهار ولایت ما بس ته نور سوله غواړو، جنگ نه غواړو، د جنگ نه ستړي نور سوله غواړو. بس طالبانو نه غواړو چې نور سوله د غاړه کېږي سوله وکي، او دولت نه غواړو چې نور سوله چې په هر قیمت کېږي په هر رقم کېږي نور سوله غواړو. بس نور د جنگ نه ستړي نور ډېر دربدارې مولې دې او نور بس سوله غواړو. بس
زما نوم عبدالمنان دی، د کندوز ولایت د شترشي اوسېدونکی یم. اوس په کابل کې څه کار کوم؟ اوس کابل کې مزدوري کوم.
چوک باندې اړیم کوله د 15 ورځې بیکار وم نور بس ته جنگ زپلی خلک نور کړه نه کو بل ملکو ته د خپل وطن ته پرېش دی د خپل مزدوري ته پرېش دی بس بالا بس وکړه دولت نم دا غواړي چې ورور بالا څنګهول منګول دی نه یي بالا به تر څو دا جنگونه روان په افغانستان کې سو مردو خلک ګرد وځپل سوله وځورېدل و دا غلط ورسېدل یو مړی نشي پیدا کولای
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی د خبرونه په دوهمه برخه کې له رحمت الله افغان څخه سپورتي خبرونه هم اورو خو اوس له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو
افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او د افغانستان کې د دې ډلې د جګړې دوام نه خبرلی د ننګرهار چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسیدلې او دغلته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي دي بلخ ته نن په یوه نیمه میاشت کې دویم د امنیي قومندان واستول شو سمنوال اجمل فایز نن رسما د بلخ د نوي امنیي قومندان په توګه دنده پیل کړه په روسیه کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا دفاع ته ژمن دی او زیاته یې کړه مسکو لخوا د کریمیا د لاندې کولو او د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ شاپورته کولو مسلې د روسیې سره زموږ د اړیکو د خرابۍ اساسي برخه ده او د سوډان د دفاع وزیر ایوز ابن عوف د پوځي شورا له مشرتابه استعفا وکړه
په نیمروز ولایت کې د فوټبال د 14 لوبډلو ترمنس کلنۍ ولایتي سیالي پیل شوه د نیمروز ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس وحید الله عزیزی نن آزادی رادیو ته وویل د غسالی چې د پنځبه پرس پیل شوی شاو خوشل ورځ به د وامو کړی چې موخه د هغه ولایت د منتخب لوبډلو لپاره د غوره ټاکل دی کاغلی عزیزی د شانچلو جوړول د سالم رقابت او د هغه ولایت د فوټبالرانو د استعدادونو د غوړې د په برخه کې مهم بولی د نموړي پاینه د غسالی هر کال په دغه ولایت کې ترسره کیږي په هرات ولایت کې د سولې او دوستی تر عنوان لاندې د باسکټبال جام په پیلسوي سیالیو کې د دغه ولایت دوه ټیمونو ورستي پړاو ته لاره پیدا کړه په دغه سیالیو کې چې درې ورځې مخکې پیلسوي وي هرات کابل کندهار ټیمونو برخه اخیستې او په لوبه ته د هرات درخشان او اریا ټیمونو لاره موندلې د هرات ولایت د باسکټبال فدراسیون مسول فیصل رحیم رسنوی ته ویلي دي چې په دې ورستۍ کې په دغه ولایت کې د باسکټبال لوبه ښه وده کړې او دا محل په هرات ولایت کې د باسکټبال دولس ټیمونه فعالیت لري آی سی سی د کرکټ نړیوالو شورا وایي چې تر اوسه یوازې نیوزیلند توانېدلې چې د کرکټ نړیوالو سیالیو ته خپل ملي 15 کسیزه لوبډله اعلان کړي د غلوبې د روان میلادي کال په مې میاشت کې په بریتانیا کې پیلېږي د کرکټ نړیوالو شورا وایي چې هند پاکستان جنوبي افریقا او انګلستان ورته د لوبډلو د اعلانولو نیټه ورکړې ده هند چې دا وخت د نړیوال جام لپاره یو تر ټولو غوره لوبډله بلل کیږي راتلونکې اونۍ به خپل لوبډله اعلان کړي نور ټول غړي ملکونه د اپریل د میاشتې تر درویشتمې پورې خپل لوبډله اعلانوي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیله می ومني د دې ونی د حقیقت صدې پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د 13-15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلی عزیز الله فضلی څخه بیلابیلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو پیل له دې څخه کوو فضلی صاحب چې په 13-15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلې یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړې وای هغه عملي کړې
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرنس کې دی وادوال سره ژمنه کړې او خصوصا د کرکټ د مینوالو سره چې هغه څه بکوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ بایس ګرځي او دی وادوال غوښتنې وي هغه بکوو الحمدلله د 15 میاشتې په شاوخوا کې چې مشکله دغه مسولیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی په هغه کې په لومړي قدم کې ما د وادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ لپاره د غوراوی پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي آیان ته به بیان نه وي ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټ ورته ضرورت وو او هم د ادارې ضرورت وو. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې لپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ لپاره دا کوم وغدایي ادلونو بدلونو په هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینوالو سره دا همیشه چې دوه درې عمومي رئیسان تغیر و تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې، نو د وخت په تیریدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا څلور نیم کاله دلته کار کړی، نو د اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم دی هدایت مطابق کوم حکم چې موږ ترکه وسوي دي په هغه کې واضح ذکر شوی دی چې تاسو د خپل د اساسنامې مطابق اجراءات وکړئ. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسو باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره پای ته ورسوي، همداسې اجرایي رئیس. نو هغه تغییر هم راغله. درېیمه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثال یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. ضیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سره، همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د تره زوی لري، خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د پنځوس اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په شل اوریزو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو دا هغه څه دي چې هم هیوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو. دا زما د وظایفو سوه او دا زما مسؤلیت دی او انشاءالله دې نړۍ ته به ادامه ورکړو.
مننه فضلي صاحب. بله پوښتنه دا چې لاسه داسې نور څه پاتې دي، داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنی چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالۍ کې موږ سره شریکان وي او کوم خفګان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت دغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود لپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرورت به موږ هغه یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینوال، چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې څلور یا پنځه هغه معیاري ګراونډونه نه لرو لکه په نورو نړۍ کې او نه هغه سي اکیډمیانې لرو. که چیرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آیرلینډ سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاری دپاره به موږ تقریبا د څلور لکو ډالر په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چیرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکیډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه او هم به موږ دا خپل امکانات نه کار اخلو. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې در کار لاندې مو نیولي دي او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي او ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان او ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه نه څه پخوا پیل شوې ده او لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپارئ؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق یې اولیت به دا غریب لوبغاړی وي، هو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشغله استعدادونو ته وخت ورکو چې هغه د افغانستان نمائندګي په سوی توګه کولای شي. دا ورور ورار کچیرته ورتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نور لوبغاړو د استعداد او ورتیا زیاته وي، که 15 ورونه یو ځای په ټیم کې لوبيږي حق لري چې ولوبي، او کچیرته داسې نه وي هغه لوبغاړي چې استعداد لري ورتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمائندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي هغه په لوبډله کې دا کتی د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په زمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او کنه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرایي ریاست پوست هم د ولسمشر په حکم باندې په دا تیرو تغیراتو کې تاسو ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرایي ریاست د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي، ورکول شوی دی. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنې در یو قلم لاندې یوه کومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت دی چې د هر مسؤل دا که سلیکشن کمیټي وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي، باید د دې ټولو کارونو ارزیابي کوو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی یعنې پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نه کښېنول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم، شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم. او سره د دې موږ دوی کمیټې ایجاد کړي چې یوه اجرایي کمیټه ده، یوه ټیکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کیږي، او ټیکنیکل کوم ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي. یعنې نه غواړو چې دا اداره انحصار کړو، زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم د کرکټ بهبود دپاره، د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایي کمیټې او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولای چې دغه کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پرې باسو.
یوه نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې ده، له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه، اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو، اضافي مامورین ګمارل شوي وو، په دې برخه کې موږ اقدامات کړي دي.
ما تاسو ته په شروع کې وویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره هم تقریبا 85% یو تخنیکي اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي، تخنیکي په دې معنا چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوهېږي. هغه که د کورنۍ کرکټ مسؤول دی هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي حاجي صاحب احمد شاه دی، همداسې د سلیکشن کمیټې کې بچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی، کرکټ اپریشن کې حاجی صاحب ولی امین دی، همداسې زموږ اجرایه اوس نوی سرفراز ریشی دی اسدالله خان دی، هغه څوک دی د افغانستان دپاره لومړی انټرنیشنل یا بارنی لوب کې لومړی سیالي یا په لومړی سیالي کې لومړی منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. ان د کرکټ یو پرو بیګ گراوند لري، نو د آی سی سی او ای سی سره په یو شاړی کې یو ښه کمیونیکیشن لري دا اوسه، او لاندې اداري لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوی، نو ډیر کسان چې ورته ضرورت نه و هغه فارغ شوي دي کلیلي دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا اداري هغه تخنیکي برخې واقعا هم دومره غني کړو چې نه موږ د نورو نړیوالو سره شاته پاتې شو، او د افغانستان نمائندګي هم باید په یو تخنیکي لیول باندې په هغه نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې ده چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکي او د وړتیا په اساس دوی ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو ده چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي، خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي، څوک پکې فساد کوي نه کوي، د فساد سره د مبارزې د مالی فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چېرته موږ تاسو وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواک خود مختاره اداره ده، دا هیڅ دولتي ارګان ته جواب دی نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یاله یا چیف پیټرن دی، موږ مستقیم هغه ته راپورټ کوو، او زموږ ټوله اکثره کړه وړه د کرکټ د بینالمللي شورا او د آسیایي شورا سره. هلته یو ډیر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړې ادارې دي، هلته هیڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کال پوره کیږي د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم په مختلفو مسولیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسولیت زموږ په اوږو پروت دی. حقیقي اولیت مې مدیریت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هیڅ گنجایش نشته، چې زما بیکګراوند ټول ملت ته معلوم دی چې په دې 19 کال کې ما د 19 افغانو فساد هم نه دی کړی. د ولسمشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري د اګست د میدان نو بل هیچا ته به مې اجازه ورنه کړه. فسادګر یا د فساد خلک هغه زما سرکار نشي کولی او نه دلته ځیلی.
په کابل کې به د یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بالاخره کله ایښودل کیږي، ځکه ستاسو نه وړاندې ډیرو مسؤلینو خلکو سره ژمنې وکړې خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغالي د بنسټ ډبره نه ده ایښودل شوې. تاسو به وتوانیږئ چې دغه ژمنه عملي کړئ؟
نو مالکه دا ټولې ژمنې عملي کړو ملت په مرسته کوم میډال راکړي او دغه یو میډال بس دی چې د دوی خوشحالي او زموږ ستړیا دا کفایت کوي. الحمدلله تیره ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناسته درلودل. په هغه وخت کې چې په پلازمینې کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې که مځکه موږ ته په اختیار کې راکول شوی وه، په هغه وخت کې ښاغلی سرفراز د ولسمشر ځانګړی سلاکار و او سره د دې چې سلاکار دی او د کابل ښاروال هم تعین شوی. نو تېره ورځ په ملاقات کې ښاروال ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به موږ هغه مځکه تاسې ته در تسلیم کړو او تاسې به د پرانیستونکي تیږه کښېږدئ یا شروع د کار به پرې وکړي. نو دا یو ښه خوشخبري ده د ټولو هیوادوالو لپاره چې ډېر ژر به د کلی زمانغان په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بین ملي کرکټ سټېډیم جوړېږي، ګراوند نه سټېډیم به جوړېږي او د ډېره هده پورې مو هغه امکانات هم ورته برابر کوي. په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعیا هم موږ د کرکټ کور ورته وایو یا د ننګرهار. په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډېره وخته خلکو هم دا انتقاد کوه چې یو دوه ورده ابتتام شو او خو هېڅ دغه یې ونه کړي، درک یې معلوم نه شو. نو د هغې دپاره هم ځانګړې بودیجه ځانګړې شوې ده او حکم ورکړی دی. انشاءالله په یو دوه اونۍ کې به د هغې ابتتاح هم کېږي او عملي کار به شروع کېږي.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی؟ سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه ده چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
کرکټ خو واقعا هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځې جدي لوبه به کوې. د کرکټ په ډګر کې زموږ ټوس لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعا په هغو باندې حساب کېږي. خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعا چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعا هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعا هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي. نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړی لوبډله انتخاب کوو او د نړیوال جام په لور روان شو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاند څنګه درنو اوردونکو په سلامونو مې یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږی ګوچول یو شمېر ځوانان له کار سره علاقه نه لري او یا هم کار نه کوي. هغه چې کار ته تمایل نه لري راتلونکی به څنګه وي؟ او د دې لپاره چې دا ځوانان راپاتي او د خپل پرمختګ لپاره یو څه وکړي څه ډول کولای شي؟ د تاند څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته مرسالې درته وړاندې کوم.
نن سبا ډېر ځوانان له بیکاری شکایت کوي. دوی دفتر په دفتر خپل سیویانی ګرځوي چې په یو ځای کې ځان ته دنده وګوري، خو په ډېرو ځایونو کې په دې خاطر چې دوی کاري تجربه نه لري نه استخدامیږي. دغه ځوانان چې له ادارو نه هیلې شي بیا نو هغه دندې او کارونه هم نه کوي چې امکانات او امتیازات کم وي. ځینې بیا د دوی په اصطلاح آزاد مزاج لوی شوي وي او د دفترونو پابند حاضري او کار خوند نه ورکوي، ځکه په کومه موده کې یې په دفتر کې زړه تنګیږي او دنده پرېږدي. دوی بیا واړه شخصي کارونه پیلول هم ځان ته شرم بولي. ځوان انځورګر اقبال ترنک وایي یو شمېر ځوانان بې له زحمته راحت غواړي.
اوس رښتیا هم دغه پیښې ډېرې زیاتې شوي دي، یعنې ډېری ځوانان دي وظیفه ونیسي بیا وایي چې زه راځي نه یم، کله وایي چې معاش نشته پکې، کله وایي چې معاش کم ده او کار یې ډېر ده. خو زه داسې وایم چې هر څه پرمختګ لري، هر څه کې مخته سړی تلای شي. په اوسنۍ ټولنه کې کم ځوانان دي، دوی ډېری کوشش کوي چې اوساوي، یعنې دوی غواړي چې بې زحمت راحت وویني. کنه هر څه زحمت غواړي، او که زحمت سره یو هدف هم تړلی وي نو بیا کولای شي په آینده کې یو ستر سړی وي. اوسني ځوانان چې دي دوی فکر کوي چې دا هر څه چې مخته راغلي دي، هغه څوک چې کمال رسیدلی دي یا هم ژوند یې ښه ده، خوشحاله دي او کاروبار لري، دا نو هسې رامنځته شوي دي. خو زه دا وایم چې هر ځوان باید یو هدف ولري، دغه هدف لپاره کار وکړي، زحمت وباسي.
د یو شرکت د بازار موندنې د برخې مسؤل عبدالرحیم بسمل وایي یو شمېر ځوانان د ځمکنیو حقایقو برخلاف سترې تمې لري. دوی ته چې کله داسې دندې یا کارونه پیدا شي چې امتیازات یې لږ وي، نه یې کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ یې وینو چې پوهنتون یې هم لوستې وي، ښه لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. داسې ځوانان موږ لرو چې هغې سره یعنې تر اوسه سی وی نه ده جوړه کړې، په کور پراته دي، وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوي تر څو چې ته هلې ځلې ونه کې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړي انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
محمد ارشاد وایي یو شمېر ځوانان بیا په دې خاطر وړو کارونو ته لاس نه غځوي چې فکر کوي په دې کار سره به دوی نورو ته کم ښکاره شي، ځکه په کلونو کلونو بیکارۍ ته اړم وي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کم نه راوړي. زه داسې نه یم باید تربور کم راسم، هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د خبر سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تروزه نمانه پرته سو، یا مانې ممازوی د مانه پرته سو، یا د خلاص وي یعنی امازوی څنګه هغوی وظیفې بلري او زه به کارچوانی کوم، داسې چې بیا وظیفه نیک کار نه کوي.
خو عبدالرحیم بسمل بیا وایي چې انسان په یو ځل د غره سر ته نه شي ختلی، دی به ډېر مزل کوي چې بالاخره به خپل هدف ته رسیږي.
داسې خو نه کېږي چې یعنی ستا اوس خپل خپلوان دي هغه په یو غټ پوزیشن باندې دی، نو تم ځان داسې تیار کړه، داسې عیار کړه، داسې درس ووایه، هغې درس ته ویلی دی، د هغې دپاره یعنې تجربه حاصل کړه چې هغه ځي ته ورسېږي. داسې نه کېږي چې اوس هغه یو ښه پوزیشن باندې دی او ته غواړې چې هغې پوزیشن ته ځان ورسوي، نو هغې پوزیشن دپاره هلې ځلو ته ضرورت دی. د هغې دپاره باید ته کار وکړي، چې کار وکړي نو انشاءالله د هغې نه تاسو مخکې تللی شئ. په یو ځلې هېڅ کله نه کېږي، په یو ځلې داسې نه کېږي چې تاسو څوک راشي ته دې وزیر وټاکل شي، ته دې رئیس وټاکل شي، ته دې مدیر وټاکل شي، نه. تاسو باید ګام په ګام باندې لاړ شي، نو ګام په ګام چې دا کړه لاړې ته په آینده کې مشکلات نه پېښېږي. که دا د اول ځل نه مدیر ولګي یا رئیس ولګي، دې ته ډېرې ستونزې په خپل ژوند کې مخې ته راځي.
د کابل اوسیدونکی محمد خالد وایي که ځوانانو ته له لومړي سره په مناسب ډول مسؤلیت ورنه کړل شي، وروسته په یو ځل نه شي کولای د کار له سختۍ ووځي.
یو څوک چې ځوانېږي د هغه مصارف هم ډېرېږي، غوښتنې هم ډېرېږي، نو باید دا د خپل ځینې کارونه وکړي کنه چې د خپل مصارف پوره کړي. څه د پوهنتون فیس او نور خرچای دا باید خپله پوره کړي. کله چې ځوان کار نه کوي نو دا یو ورځ کوره بیلیږي، نو بیا به د لپاره ډېره سخت وي چې خپل ځوان په پښو ودروي.
عبدالمتین او اقبال ترنک دواړه هغه ځوانان دي چې د زده کړو تر څنګ څو کاله مخکې واړه کاروبارونه راپیل کړي. دا چې د هغو کارونو نتیجه څه شوه دوی وایي.
پلار سپینګره کاروبار نه کوو، موږ مجبور سو خپل مسلط خپله واخلو، خپل هم کاروبار مخته بوت. نتیجه دا سو چې اوس په لحال خپل مسلط مخته وړای سو او دې موږ ته ډېر پایده ورسو، وړ وړ مسلطونه اوس نور مسلطو ته کولای سو مخته بوزو.
چې زه کله د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ ته ولاړم دولسم صنف کې، به ما خوشنویسي او خطاطي زده کړې وه. هغه وخت ما یې سند درلودی ډیپلوم، نو ما کورنۍ سره دا مشوره وکړه. ما ویل چې زه ځان ته ودانه کارګاه جوړوم، هر څه سیوی له صفر شروع کوم او غواړم دې کارګاه کې کار وکړم، هم خپل ځان ته څه لاسته راوړم. هغه څه سی ما ته پاینده کې په مخه راځي، که د تحصیل دوره ده، که نور مصارف دي، سي انځورګري لري، دغه د پرې کولو لپاره باید زه ځای ولرم، زه یو څه ډالر مې ماته یو څه عاید راکې کنه. نو بیا ما ورته ادامه ورکړه، تقریبا لږ وروسته یو کارګا مې جوړ کړل، هلته ناکام شوم، هغه ځای پرمختګ ونه کړ. بیا بل ځای ته ولاړم، بل ځای ته ولاړم، تقریبا سلور ځلې ما دا تجربه وکړه، خو اخیرم اوس الحمدلله یوازې وروسته له ماسپښینه تقریبا درې سلور ساته د تدریس لرم د خوشنویسي برخه کې، او خپل ټول مصارف لغې لارې لاسته راوړم.
عبدالرحیم بسمل وایي یو شمېر ځوانان ځکه له کارونو او دندو سره ژر مخخه کوي چې وایي مشران سم چلن ورسره نه کوي یا په کار ځای کې د دوی زړه تنګیږي. خو دوی ته د بسمل وړاندیز دا دی،
که تاسو خپل کار یعنی انجام ته ورسوي نو تاسو مینه رئیس پټکی کولای شي. ابل یو رسمي بل غیر رسمي جون دی، نو په رسمي جون کې یعنی وخت روانه دا مشکل کار دی، ځکه چې سهار ته بجې به تاسو دفتر ته ځئ، دفتر کې تر څلور بجې پورې به تاسو دفتر کې اوسېږي. یو غیر رسمي ده چې څه وخت یعنی لس بجې د کور راوتی، اگر راوتی هغه دا مشکلات به کې وي، ځکه چې رسمي جون د غیر رسمي جون څخه یعنی ډېر مختلف دی، یعنی ډېره پابندي لري، دغه لپاره باید تاسو خپل پابند اوسئ. او زړه پکې باید په دې کې سړی زړه تنګ نه کړي، ځکه چې یو کار باید سړی په مینه سره وکړي. کار یو کار وي، که هغه دفتري کار وي، که هغه خپل بزنس وي یا کاروبار وي، دا باید په مینه باندې وشي.
دا چې ولې ځوانان له کار سره علاقه نه خي، هغوی چې کار نه کوي او په کار پسې له کوره نه وځي، پایلې به څه وي؟ او ځوانان څه ډول داسې کارونه را پیلولی شي چې د دوی د پرمختګ او ښه ژوند سبب کیدلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یو خصوصي کمپنۍ له مشر آغا ملک سهار سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
سهار صاحب، یو شمیر ځوانان داسې هم دي چې هغوی کار نه کوي، یا وایي چې فرزن زه څنګه دغه کار وکړم، یا که کوم کار هم ورته پیدا شي بهانې کوي، ځان ترې خلاصوي او بالاخره پرېږدي. ولې ځوانان له کاره تښتي؟
په افغانستان کې یوازې دا ستونزه نه ده چې خلک لوړې زده کړې نه لري یا په مهارتونو نه سنبال. ډېری ځوانان زموږ په ټولنه کې ډېری کسبونه د انانو پر سپت منلې دي. مثلا دی بزګري ته د مسلک په سترګه نه ګوري، نو ځکه د ژوند تر پای پورې هغه د انانې په ډول پاتې شي. مثلا د ژوند نور هنرونه دي، مهارتونه دي چې موږ د ورځني ژوند کې ډېر لوی رول لري، او که د کار په حساب ووایم، د عاید په حساب ووایم، ډېر ښه تر بل هر چا عاید لري. مثلا د اوس په افغانستان کې تر تخنیکي انجینرانو وایرینګکاران ډېر ښه عاید لري، ځکه غوی هغه څه باندې کار کوي چې هر ورځ ورته ضرورت ده او خلک ورته راځي. خو که چېرې دغه وړو مسلکونو هنرونو ته وړو اړخونو ته سړی د مسلک پر سترګه وګوري، نورم وده کوي.
خو مثال ته چې ماته خلک پیغور راکوي چې فرزن تا شپاړس کاله درس ویلی، اخیر راغلی اوس داسې یو کار کوي چې ستا له شان سره نه ښایي، یعنې دلته خو دوی ته دغه خبره هم مطرحوي.
د ټولنې دید او د ټولنې له نظر یو شي ته کتل معمولا موقتي لنډ وخت بدلېږي. په افغانستان کې د شلو کلو تیرو شلو کلو په نسبت اوس د ډیر څه په اړه نظرونه او د خلکو ذهنیت متفاوت شوی ده. نو که دی په هغه برخه کې ښه کار وکړي، د خلکو ذهنیت هم ورسره راړوي، نو که موږ دې شي ته اوږه ورنه کړو، بیا به فکر کوم نور راتلونکي نسل ته دا لوی ننګونه تر دې زیاته پرته وي چې موږ به یو ښه مسلک ته دې په خاطر نه ځو چې ټولنه هغه ته په غرض سترګه نه کتل کېږي، تر حال کې چې په اصل کې موږ له هغو سره هېڅ ستونزه هم نه لرو.
ځینې دا خبره هم کوي دغه ځوانان چې اوس کار نه کوي یا کار ته زړه نه ښه کوي، وجه یې دا ده چې دوی نازولي رالوی شوي دي، مسؤلیت نه دی ورکړل شوی، او هماغه وجه وي چې دوی د کار مسؤلیت اخیستلو ته نه دي تیار شوي.
ما په نظر مسؤلیت یو اړخ ده، انګیزه بل اړخ ده. که دا مننه نه ده که موږ مسؤلیت ونه لرو کار باید ونه کړو، ښه ده چې موږ انګیزه ولرو، ځکه که عادي ډول ژوند وغواړو، د ډېری خلکو ژوند عادي ډول تیریږي، موږ ته که انګیزه دی ولري او په ژوند کې غواړي ښه وځلیږي، باید ځان ته انګیزه ورکړي، ځان باید نور هم وهڅوي، زه چېرته یم باید چېرته اوسیم، ځکه موږ په یو لنډ ډول په دې ژوند کوو، نو بهتره ده چې په هغه ژوند کې ښه وځلیږو، نه یوازې ځان ته، کورنۍ ته، خپلې سیمې ته، خپل هیواد ته. په ټوله کې باید دغه بشریت ته یو دانځه کار وسي چې هغه زموږ له ژونده وروسته هغه سرویس هغه خدمات دې استفاده کړي. نو ما په نظر مسؤلیت نه، له انګیزې او له دې فکر وکتل چې زه به د راتلونکي نسل ته څه پرېږدم، دا ډېره مهمه ده.
وروستۍ پوښتنه دا چې دغه ځوانان چې فکر کوي کار نشي کولی یا کار خوند نه ورکوي، څنګه راپاڅي، له کوم ځایه پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي؟
دنده دایمي ستونزې ته یو موقت حل ده، یعنې په ټوله کې هر هغه چا چې غواړي د ژوند تر پایه دنده وکړي، نو اقتصادي او نورې ستونزې یې حل کولی نشي په مکمل مکمل ډول تر ټولو خدا د سهار څوک پر یو کاروبار په یو کښنی بزنس پر یو بزنس دی دند تر څنګه اول سر وکړي مهمه نه د ژوند په اولو کلو کې دی کاری ژوند په اولو کلو کې وخت تر ورکړي خو زما په نظر لازمی دا ډیر لازمی دا ارتي ورسره سره طبيع هغه وخت ډیر دل کې کله چې دی په کاری محیط کې ډیر ورسته ځم پاته احساس کی یعنی د مارکیټ ډیر فرصتونه لا زور کړي وي نو زما په نظر هر څوک فرصت لري وخت لري سې دی دند تر څنګه یو ور کاروبار لمړی فایل کې ورسته وده ورکړي مهمه نه د سید مسلک اړوند یا نه د مهمه ده د سید څومره سره علاقه لري څومره په کې ماهر ده او څومره غوښی کې خپل ځان راحت احساسوي دغه درې پوینټ زما په نظر سړی ډیر لمالی اړخه لټولنی ځړخه سړی احساسوي په مجموع کې اوس په نړۍ کې 400 میلیونه کسان دي چې پر کار افرینی باندې ژوند جوړ کړي او ورکني کاروبار لري بزنس لري ان 400 میلیونه ډیر غټ ارقام دي نو زما په نظر په افغانستان کې دا فرصت اوس ډیر زیات ده ځکه چې افغانستان هر برخه کې کو وسو وایو کاپیان زبنی مارکیټ کې ځایستا او خبر یواز دانه د سیمه دلته بیکاری زیات ده ما په نظر ماهر کسان تر اوسه لا کم دي ځکه فرصت نشي مارکیټ کې پیدا کولای کني تاسو وګوري ډېرې بهرنیانو ته په افغانستان کې تر ټولو ښه کاری محیط ده لوړ معاش اخلي ډېر راحت دي ځکه هغه ښه مهارتونه لري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري